درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض دیارله سواش پوجنی وی د هوتیا کپ شلمه او د میلادي 2013 د مارچ 11 د سولي عالی شورا وی طالبان دی په انډونیزیا کې د اسلامي عالمانو په غونډه کې له دوی سره مناظره وکړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه اسمت څاروان د شمشاد جادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوریدای شئ. لومړی د دې سات خبرونه. افغانستان او ترکیه د اقتصادي همکاري لپاره ګډ کمیسون جوړ کړ. د بریتانیا حکومت د یو پخوانی روسی جاسوس د مسموم کېدو په اړه غونډه جوړه کړه او کرویشیا 22 سر توکم په جنگي جرمونو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسون جوړ کړي. د افغانستان د مالی وزارت له خبر پانې سره سم اکلیل حکیمی د شنبه په ورځ په کابل کې د ترکیه له سفیر اوژان ارتوغل سره د لیدو په مهال د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو د ګډ اقتصادي او سوداګریز کمیسون د جوړیدو، د ترکیه په مالی ملاتړ پروژو او په افغانستان کې د ترک شرکتونو لپاره د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې د دې ګډ کمیسون د جوړیدو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو یادونه شوې چې د دواړو لورو تر هوکړې وروسته به په نږدې راتلونکي کې جوړ شي. د استنبی همکاریو سازمان په افغانستان کې ورستی بریدونه پکلکه غندلې دي. دغه سازمان عمومي مشي یوسف الله الشاسمین د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د تاوتریخوالي او ملکی وګړو د وژنو په هدف د تروریستي حملو نوې څپه د تروریستانو د ویری او نهیلې ښکارندوی کوي. هغه تروریستان چې د نوموړي په وینا تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د ملت د ارادې پر وړاندې تر بل هر وخت ډیر منزوي شوي دي. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په کابل کې د جمعې د ورځې موټر بمې حملې ته په اشاره د افغانستان د خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. ال سمین لټول افغان مشانو او سیاسي کړیو وغوښتل چې د افغانستان د حکومت له لوري د بي قید او شرط اصول پر وړاندې غور وکړي او حق ته جواب ورکړي. په اعلامیه کې د غرض د افغانستان د گاونډي هیوادونو او نړیوال ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان په مشهي د اصول د بهیر ملاتړ وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوی په سیالیو کې له درو پرلپسې ماتو وروسته پرون په دې سیالیو کې لومړنۍ لوبه وګټله. دا مسابقه د افغانستان لوبډلې له نیپال څخه په 8 توپونو او 6 وکټونو وګټله. په چې نیپال وګټله او غوړې وبلل چې لومړی په خپل بیټنګ وکړي. نیپال د ټولو لوبغاړو د سوځیدو په پای کې 104 نوي منډې جوړې کړې. افغان لوبډله تر ډیره په متفاوت جوړش د توپ وهنې یا بیټنګ میدان ته راووتله. راشد خان، جاوید احمدي پرانستګر لوبغاړي ول. د افغانستان د مارشل آرټ سپورت لوبغاړي عبدالعظیم بدخشی په یوه لوبه کې خپل هندي الاصله جرمن حریف ساشا شرمانک آوټ کړ. دا لوبه تیر ماښام د نیمه پای لوبه په سیالیو کې د سوپر فایټ لیګ په برخه کې په هند کې ترسره شوه. تر لوبي وروسته بدخشی په ژوندۍ بڼه پر خپل فیسبوک پاڼه راڅرګند شو او دا پیغام یې ورکړ. دا بریا تاسو هر یو ګران هیوادوال ته وړاندې کوم. ډیر خوشم چې وتوانیدلم یو ځل بیا د افغانستان درې رنګه بیرغ لوړ کړم. تیرونی بدخشی وتوانید خپل هندي سیال د لومړي راوند په 15مه ثانیه کې ناک آوټ کړی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ جون سره به د دې کېدونکو خبري خورا بریالي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون شنبه وویل پیونګیانګ ژمنه کړې چې تر څو چې خبري کېږي هیڅ توغندۍ به نه ازموي. کله چې د دواړو مشانو ترمنځ د می په میاش کې مخامخ خبري وشي، ترامپ خبري اعلان وکړ فکر کوي چې کوریا ش عمل وکړي او همدارس فکر کوي چې دوی به لوی برای ولري. دا به ډيري بریاوي بریالی خبری وی. سپین مانی تیره اونه اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ موافقه کړي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ یونګ سره د می تر میاشتې پوری خبري کوي. د بریتانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه د مارچ پر لسمه یو بل د لوړې سطحې غونډه جوړه کړه. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر رات تر غونډې وروسته وویل چې لا هم ډیر وختي دی چې ووایي څوک د دې په دې پیش څوک په دې پیشه کې لاس لري. پر شپږ شپېته کلن سرګی سکریپل او د هغه پر درې دېرش کلنې لور یولیا د مارچ د څلورمې نېټې برید د قتل د یوې حادثې په توګه ګڼل کېږي. دوی دواړه د یوه پلورنځي مخ ته په بېهوشه حالت کې وموندل شول او لا هم په ناوړه روغتیایي وضعیت کې اوسي. امبر راډ وویل په دې پلټنه کې د تروریزم ضد څه باندې 250 افسران شامل دي. او د کروشیا څارنوالانو اعلان وکړ چې 22 سرب توکم یې په جنگي جرمونو تورن کړل. د زاګرب د څارنوالانو دفتر د مارچ پر لسمه د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل دغو کسانو په 1990 کلونو کې د جګړو پر مهال جنگي جرمونه کړي وو. اعلامیه وایي دغه کسان په 1991 میلادي کال د دې هیواد په ختیځ کې د شلو ملکي کسانو په وژنه او دو پولیسو په بندي کولو تورن دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 او اف ام 3.5 څپه اوري. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. د افغانستان د سولې د شورا غړیو پر طالبانو ژغ وکړ چې په د انډونیزیا په کانفرنس کې دی مناظره ورسره وکړي. دفاع تور لګوي چې نه افغان حکومت او نه ملګري ملتونه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي. په نورستان کې شزینه فعالانی وایي خلک د تعلیم پر اهمیت پوه شوي ځکه د پوهنتون غوښتون کړي.
زیاتر خلک پوه شوي دي از نه مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی دی نه کېنه په ډېر شوق تاسو کورنۍ تشریف شوي دي.
د شزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وی په جنوب ولایتونو کې حتی یو شزینه خبریال نشته. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي او د ژوند رنگونه خبرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکی ویلي چې که طالبان چمتو وي د انډونیزیا په راتلونکي غونډه کې دي د افغانستان له دینی عالمانو سره مناظره وکړي. دا څرګندونې د طالبانو د یوې نوې غوښتنې په ځواب کې شوې دي. طالبانو له اسلامي هیوادونو او دینی عالمانو غوښتي چې د انډونیزیا غونډه تحریم کړي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر باندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا یو چارواکي طالبان په انډونیزیا کې د دینی عالمانو په غونډه کې مناظره تراوبلل. د دغه شورا د رسنیو او ستراتیژیکو اړیکو مشر سید احسان طاهری تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې خپل دینی عالمان د غونډې ته ولېږي.
اگر اوموده هستن ما دعوت
میکنیم. دوی که چمتو وي موږ د هغوی علماو ته بلنه ورکوو چې له آیاتونو او احادیثو سره چې په دې اړه لري او تشویش لري راسي او په هغه ځای کې د افغانستان او انډونیزیا له علماو سره مناظره وکړي. که حاضر وي را دي سي زموږ لخوا هیڅ ستونزه نسته.
اگر حاضر هستم بیان د مجلس مو دعوت شون میکنین هیڅ مشکل نیست صرف مو.
تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د ویلمې په خبرولو سره د اسلامي هیوادونو او دینی عالمانو وغوښتل چې د انډونیزیا راتلونکي غونډه تحریم کړي. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې طالبانو د شنبې په ورځ په دې لمی کې ویلي چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو غونډه په دې هدف جوړیږي چې د طالبانو په وینا په افغانستان کې جهاد یو نامشروع ویني تویدنه وشي. شغلی طاهری وایي چې د جاکارتا د غونډې اصلي هدف د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو په اړه بحث، د سولې له پروسې ملاتړ او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ارزونه ده. تمه ده د غونډه د مارچ پر 15مه د انډونیزیا د ولسمشر پر وړاندیز د غوښت په پلازمینه جاکارتا کې ترسره شي. د سولې هڅو په دوام د فبروري په میاشت کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، خو دغه ډلې لا تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر دغه وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دې برید په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې 9 تنه افغان ځواکونه وژل شوي دي. د ښاغلي وزیری په خبره په دې دوو بریدونو کې 15 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. دا به وروسته معلومه سي چې د اندونیزیا په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان د سولې او جګړې موضوع څه ډول پایلې ولري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دفاع یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغانستان د حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو ترڅنګ ملګرو ملتو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا څرګندونې وروسته لدې کېږي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اړه څه نه وایي، خو حکومت ویلي چې انتخابات باید پر خپل وخت او له هر ډول سیاسي مداخلو پرته ترسره شي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د کمیسون ترڅنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم مونږ کړی شول چې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کوم کار وکړي. دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ملګرو ملتونو همکاري حتمی ده، خو د نوموړي په خبره دغه همکاري نه تر سترګو کیږي.
کمکاری هم نه تنها مربوط حکومت او کمیسیون میشه بلکه مربوط ملل متحد هم میشه.
دی وی کمکاری نه یوازې کمیسیون او حکومت ته بلکه ملګرو ملتونو ته هم متوجه کیږي. ملګرو ملتونو نشوای کړی چې حداقل د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. حکومت اراده نه لري. کمیسیون تر اوسه وضعیت نه دی مشخص کړی او نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو همکاري ونه کړه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمينه برابر شوی وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د راتلونکو کال د سرطان میاشت ټاکلې وه، خو تازه دغه کمیسیون برسیال مازولہ دولتي ازادي رډیو ته ویلي چې خیا د نیټه وزنډیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي اساسي تدماچي اماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. نو موري دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په شفاف ډول د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل لوی خو د اساسي قانون حکم دی، او لبل پلوه د انتخاباتي کمیسیونونو د باور د بیا رامنځته کېدو لپاره هم ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لازمو چارو د نه ترسره کېدو او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه هغه څه و چې لکبلې دغه کمیسیون پخوانی رئیس هم له دندې لرې کړای شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد په دې اړه څه ویلو ډډه وکړه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د ملي شورا شپاړسمې تخنینی دورې د اتم کال په پرانس غونډه کې ویل چې پر خپل وخت د انتخاباتو تر سره کېدل حتمی دي.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست
په خپل ټاکلي وخت سره د ولسی جرګې او جمهور ریاست د ټاکنو تر سره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلای. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکی امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي شورا د اتم کال په پرانسخونډه کې ویل چې انتخابات باید په ټاکلي وخت او په عادلانه ډول ترسره شي، خو په افغانستان کې نامنی او ځینې نورې تخنیکی ستونزې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
اکانومیک ټایمز رسپانې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د منځنۍ اسیا د برخې د مسؤلی الیس ویلز هغه وروستۍ څرګندونې راخیستي چې ویلي دي متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره مستقیمې خبرې ونه کړې او ټینګار کړی چې دا وسلواله ډله باید د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته رامخته شي. ورسپانه د میرمن ویلز له خولې وایي موږ غواړو په اساسي توګه دا ومنل شي چې په افغانستان کې مخالف وسلواله واکمن حکومت اړتیا لري چې یو بل سره او همدارنګه له نورو ښکېلو خواوو سره یې ویروغې چولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي. ورسپانې د دې امریکایي ډیپلوماټ له خولې د سولې لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستۍ طرحه طالبانو ته تا د سولې تر ټولو غوره وړاندیز بللی او له طالبانو یې غوښتي چې پر دې وړاندیز دې جدي غور وکړي. اکانومیک ټایمز د الیس ویلز له خولې زیاته کړې نور د دې وخت دی چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ویلز وایي د کړکیچ د پای ته رسېدو لارې او نیت شته. نوموړي وایي په دې برخه کې نړیوال ملاتړ هم موجود دی، خو دا یوازې طالبان دي چې د دې په وینا د سولې لارې یې تړلې. ورځپاڼې د امریکا د خلکو په نوم د طالبانو وروستي لیک ته په اشارې د دې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ له خولې ویلي طالبانو په دې لیک کې یو مهم ټکی له پامه غورځولی او هغه دا چې لا تو کلونو راهیسې امریکا چمتو ده چې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي، خو د دې په وینا موږ د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د خلکو او د افغان حکومت ځای نشو نیولی او د هغوی استازیتوب نشو کولی. اکانومیک ټایمز وړاندې د دې امریکایي چارواکي له خولې وایي راځئ له یاده ونه باسو چې دا طالبان وو چې د اسامه بن لادن سپارلې په پرله پسې توګه رد کړل او تر ننه د القاعده ترهګرۍ شبکې سره اړیکې لري. واشنگتن پوسټ رسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږده حضور په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیکې دی په افغانستان کې مو شپږ زره ورځې تیرې کړې، موږ دلته څه کوو؟ د دې لیکنې لیکوال جورج اف ویل لیکي یو لسیزه مخکې د 2001 کال څخه له پیل شوې جګړې و کاله وروسته د امریکا د هغه مهال د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل په افغانستان کې د امریکا هدف د یو پیاوړي مرکزي حکومت جوړول و. لیکوال وایي کله چې له ګیټس وپوښتل شول چې آیا افغانستان کله داسې حکومت درلود، نوموړي پرته له ځنډه ځواب ورکړ نه. د لیکنې د لیکوال په وینا د رابرټ ګیټس دا خبره اوس هم د افغانستان په اړه سمه ده.
د زابل چارواکي وایي چې د فساد پر ضد مبارزې لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. د زابل د چارواکو د هلې ځلې د ولایتي شورا ځینې غړي هم ستایي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ټلیفون له لارې راسره دی. رښتینی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د فساد پر ضد مبارزې خبرې خو تل کیږي، اکثره چارواکي وایي چې مبارزه کوي له فساد سره. د زابل چارواکو کوم اقدامات کړي دي یا د څه ډول اقداماتو پلان لري چې د ولایتي شورا ځینو غړو د دې اقدامات ستایلي دي؟
دروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام او سهار مو نیکمرغه. وروسته لاغه چې تم د مخ کې د ازادي راډیو په شمول ګون رسمي د زابل مرکز او ولسوالۍ کې د کمزوري حکومت حکومت ولی او ځواکمن فساد په اړه راپورونه خبره کړه. اوس دغه ولایت چارواکي د فساد په وړاندې د جدي مبارزې د پیلودو خبر ورکوي. وبخښي، دغه ولایت د سیناف څارنوالي رئیس ګل محمد الکو وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې د فساد مخنیوي په موخه هڅې کړي دي او یو شمېر هغه کسان هم نیولي چې د فساد په تور باندې وو. څارنوال مشخصا د کوم رئیس او یا هم کوم بل چارواکي نوم لا تر اوسه نه دی اخیستی. دغه راز د زابل مرستیال والی رحمت الله یارمل هم په دغه ولایت کې د ځواکمن فساد لامل مخکې چارواکي ګڼي. هغه وایي چې تر دې مخکې د زابل لپاره د مرکز د لوري ځانګړې سوې بودیجه او په یو شمېر پروژو کې درغلي سوې، خو د درو میاشتو راهیسې د فساد د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي دي او هغه کسان چې د ده په وینا شک ورباندې کېږي هغوی ته دوسیه اچول سوي دي. دغه راز د زابل د ولایتي شورا غړي هم د فساد د مخنیوي په اړه د دغه ولایت د چارواکو دغه نوې هڅې ستایي، خو په دې برخه کې د مرکزي حکومت ملاتړ اړین بولي. د زابل د ولایتي شورا مرستیال اسد الله کاکړ ویلي چې مرکز باید په محلي کچه د څارنوالۍ د اقداماتو ملاتړ وکړي.
ډیره زیاته مننه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې ویلې په زابل کې چارواکو له فساد سره د مبارزې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نورستان کې ښځینه فعالانې وایي د دې ولایت اکثره اوسیدونکي اوس د تعلیم پر اهمیت پوهیږي او له همدې کبله ډیری نورستانیان په خپل ولایت کې د نجونو د زده کړو لپاره د پوهنتون د جوړېدو غوښتنه کوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په نورستان کې مدني فعالین د شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د خزو نړیوال ورځي لمانځغونډې ته تللی و او خویندو پکې د نورو ستونزو د یادولو ترڅنګ په ولایت کې د پونتون د نشټوالي په وجه رامنځته شوي مشکلات هم یاد کړل. هغې وړاندې وویل
تو خزو که شخول آلو تحصیلاتو موکی مون برتر مزون خزو نشتول سوالتو مو یعنو لاش ده اقتصادی و وزیتم دیر خراب ده چی لاش و نور ولایتی مزی خول دک روزی.
زینب پا پارون کی ولادی و نیسایی داکتر آدوائی پا نورستان کی اوس طول خلق پوشی بیچی لمشکلاتو ده خلاصون ده پاره یوازینه لارا ده پوهنی پا گانا دنجونو و حلکانو سنبال ولدی.
زیادتر خلق پوشی ویدی آسانتی آویشتا ده ور تزی رازی او نور مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی دی. نکیانم په دې شوق ترسوی
د یاد ولایت خزو چار رئیس میرمن زاهده فیضان وای په نورستان کې د پونتون د نشټوال لامل د خونځیو ډیرې خون کې مسلکی ندی او همدا وجه ده چې د کانکور پازموینه کې د نورستان لیسو فارغ شوی کسان د خپل خوخې پونځیو ته نه بریالي کیږي. هغه ول ټول خويندو له چارواکو د پونتون او یوې دینی مدرسې جوړولو غوښتنه وکړه.
په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوهنتون نشته، نه خصوصي او نه دولتي، چې زموږ خویندې ورونه پکې تحصیل لیسانس شي او زدیو تحصیل لوړ شي او خدمت وکړي ولسته سره. غوښتنه دا وه چې هغه وروسته پاتې خویندو دپاره هغه لرې پرتو سیمه کې چې زموږ خویندې دي، نو دوی ته باید کاري زمینه اقتصادي او حقوقي کار وکړي.
روبینا له دولسم ټولګي فارغه شوې وای کورنۍ وس نه لري چې پوهنتون پرې ووایي، خو د دې هیله ده چې ډاکټره شي.
زه اوس د لسم سنف نه فارغ یم، غواړم چې ډاکټره شم. نه کېږي چې ښکته پوهنتون ته لاړ شم، مشکلات دي. دا دوه کال به دلته درمالمین کړم، انشاءالله بعد دا وینه که دلته پوهنتون راغله پوهنتون به هم که نه نو بس خپل کور کښېنم.
د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هم هڅه کوي چې په ولایت کې یې پوهنتون او دینی مدرسه منظوره شي.
د افغانستان د شزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په ځینو ولایتونو کې یوه شزینه خبریاله هم نشته. د دغه مرکز مشر فریدې نیکزاد پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل دا مهال په افغانستان کې د رسنیو څه باندې 1500 شزینه کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اندېښنې تازه نه دي، خو له خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي چې د دوی د موندنو له مخې په رسنیو کې افغان خزینه کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه مرکز د څلور میاشتنۍ څېړنې له مخې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1604 نوي خزینه کارکوونکي د امنیتي، ټولنیزو او تبعیضي چلند له ستونزو سره مخ دي. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر فریدې نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د موندنو له مخې په اروزګان، نیمروز، نورستان، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې یوه خزینه خبریاله هم فعالیت نه لري.
در بعضې ولایات مثلا اروزګان
نوموړي وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه خبریالانو حضور بیخي کم دی، اما په اروزګان، نیمروز، نورستان او کونړ کې د بیلابیلو دلایلو له کبله اصلا خزینه خبریالان نشته. د غلی نیکزاد په خبره په یاد تحقیق کې له 300 څخه د زیاتو انځوریزو، چاپي رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب د بنسټونو له مسؤلینو، خبریالانو او کارکوونکو سره مصاحبې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په رسنیو کې ښځو سره د تبعیضي چلند او سیز اورونی پاړاندې خنه خودلې و. یادې کمیټې د خزینه خبریالانو د خوندیتوب په مخه یو پالیسی هم اعلان کړه. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو وایي کده موجوده وضعیت د خوالي لپاره د تش ژمنو پر ځای عملی اقدامات ونی شي، خای ګڼي خزینه خبریالان خپل دندې پرېږدي.
راپور نو وایي د سوریې پوز د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ختیځې غوټې کې پرمختګ کړی او دغه سیمه یې پر دوو برخو ویشلې ده. دا خبره د بشري حقونو د څاروي نړیوالې ډلې او د سوریې دولتي رسنیو کړې ده. تفصیل یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سوریې دولتي ټلویزیون له مصر با شارګوټي څخه دننه انځورونه خبره کړې دي. انځورونه په مصربه کې د نیمه ړنګ سو ودانیو ترڅنګ د پوز ټانګونه شودلې چې په دې ښارګوټي کې ګرځي. دغه ښارګوټی د هغه سړک په اوږدو کې پروت دی چې د ختیځ غوټې شمالي او جنوبي برخې سره نښلوي. د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د مصربه او شاوخوا ځمکو په نیولو سره د دغې سیمې مهم سړکونه په مستقیم ډول د سوریې د پوست تر هدف لاندې راغلل. دغه ډل وایي په دې پرمختګ سره د هراستا او دوما ښارګوټي له یو بل او د ختیځ غوټې له نورو برخو څخه بیل شول. که څه هم د جیش الاسلام یو ویان دغه راپور رد کړی دی. جیش الاسلام په ختیځ غوطه کې یو له دوو عمده ډلو څخه ده چې د پوځ پر وړاندې جنګیږي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغه عمده متحد روسیې ویلي چې په دې کمپاین سره به د یاغیانو له لورې د دمشق ویشتل نور ختم سي او هم د دې سیمې پر ملکیانو د اسلام پالو توندلارو واکمني به پای ته ورسیږي. وروسته له هغه چې په 2016 کال کې وسلوال یاغیان له حلب ښار څخه ویستل سول، د مصربه نیول کېدل یاغي ډلو ته د اسد د رژیم له لورې تر ټولو لوی ګزار شي. پر دغې سیمې چې له 2013 کال راهیسې په محاصرې کې وه او اوسېدونکي د خوړو روغتیایي امکانات له کموالي سره مخامخ دي، د سوریې د حکومت د بریدونو ډیرېدو د لویدیځ له انتقادونو سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو په دې ترڅ کې د جګړو له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره جګړې ودروي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې 400,000 کسان په ختیځ غوطه کې ایسار دي. د بشري مرستو ډلې وایي د پرله پسې جګړو له کبله نه دي توانېدلې دغو کسانو ته کافي خواړه او درمل ورسوي.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسیون جوړ کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې له درو پر لپسې ماتو وروسته پرون په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره یوه لوبه وګټله. د افغانستان د مارشل آرټ سپورت لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي په یوه لوبه کې خپل هندي ولاست جرمن حریف ساشا شرماننګ آوټ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ یون سره به د دې کېدونکو خبري خورا بریالي وي او د بریتانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه د مارچ پر لسمه یو بل د لوړې سطحې غونډه جوړ کړه.
د ژوند رنگونه
نومه محمد کبیر
څه کاروبار باندې بوختي
بوز دا هوټل په کار چوبان کباب کړی.
دا هوټل مو څومره وخت کې جوړ کړی؟ د تاسو خپل مشرې کا بلڅوګي پراس کړه.
نه زه خپل مشرې مې 25 کال شه دا کسب کوم.
کوم کوم ډول کبابونه دلته خرڅيږي؟ غو مشهور کبابونه کوم دي؟
و چوبان کباب کړی دا چرګان دي.
څنګه بیا تاسو خپل دا کباب په خوله شي؟ یعنی کوم جوړولو طریقه چې تاسو زده ده؟
خدای غځي کې غوخه ته ورته ټوټه ټوټه کوو نیم ساعت یل د کباب په خور ناخته کوو یا چی شي ما خامو غوخه ده.
او بیا دا کباب ډیر نوم هم لري. دا څه علاقه ده چې دا ډیر مشهور ده دا کباب؟
مزادار ده څه مزادار کباب ده.
کومه غوخه نه پخوي؟ د څه غوخه ده؟ د خوسي ده؟ د
پسته غوخه ده؟ پسته غوخه سیرله ده پسته ده.
څنګه دي مشتریان؟ مو خلک ډیر راضي، ډیر شوقي دي خلک دي تکابل
کې. ډیر شوقي دي سر، وو د چوبان کباب ډیر شوقي دي.
څنګه د کاروبار نه مرزي د هوټل عاید مو څومره ده؟ گزاره مو پکېږي؟ خوشاله یې؟
شکر الحمدلله، او گزاره مو لنه کېږي. خپل لوی مزدوري پیدا کوو.
نور شاګردان هم لري، کارکونکي هم لري؟ څو نفر مو هوټل کې دي؟ یعنی نور هم در سره خلک شته؟
او دوله شاګردان لرم، دوله شاګردان دي، او خپل ورسره بیا لس نفر.
بیا څنګه دا غوي چې کار کوي؟ غوي باندې هم کباب پخوي؟ که کباب تاسو صرف پخوي او غوي نور کارونه کوي؟
نه، کباب هم پخوي، نور کارونه هم کوي. مغه کباب پخوي، ولاړ مغه دي.
او دغه وظیفه مو څنګه مثلا انتخاب را مخکې نه نور کورنۍ غړي هم دا کار کوي؟ یعنی څنګه دغه کار ترغلي چې هوټل باید ولري؟
بس خو خپل صاحب صاحب دولتو دفتر یو نجی مجاهدین راغله، بس جلال آباد په خارګي می شروع وکړ، ونډیوال می په دې قسم می شروع
مخکې غي نه دولت کې وظیفه
لري. مخکې صاحب صاحب او وایي صاحب صاحب او
څنګه دا چې هغه مخکې صاحب صاحب وایي اوس آزاد کار کوي، څومره فرق د کار کې مو هغه کار خو دا خدای څنګه ده؟
هغه خو د وطن لپاره کمربند تړلې او دا آزاد کار د خپل کار کم ده نه مسئولیت شده ده بگی و نه ده دولت مسئولیت را بزی نشد
یعنی ده کار که خوشحاله
ایم؟ خوشحاله ایم شده الحمدلله
دیر از یاد منه خوشحاله اوسی
تاسو نم خوشحاله موفق اوسی
دا او د شوان رنگونه د ازاري راډيو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي پر اسون کې خبرونه کې چې بیا به هم ز اسمت ساروان در سره يم ل 2 بجو تر 9 بجو پورې د راپورونو او خبري مطالبه تر څنګ 2 نیوز پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو سلطان محمد